یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې 12 بجې دی د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه ده، د کب یهود 14 د مارچ میاشتې 16. د خبرونې د سر راپور مو دادی چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د واک پر لیږد به هیڅ ډول معامله ونیسي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له احمد تکل نوري.
د هلمند د ملي امنیت څارنوال نن په یو برید کې ووژل شو. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامدار تاوتریخوالی غندلی، او روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چانجای سیمې په نښه کړي دي. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت د ملي امنیت څارنوال محمود اغا نن په یو برید کې ووژل شو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت پر څارنوال نن سهار په مرکز لشکرګاه کې موټر بم برید وشو.
د ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس ښاغلی محمود اغا نن د خپل کور د وظیفې پر خوا باندې را روانو چې موټر بم برید باندې سوی دی او په شهادت رسېدلی دی. یو هم سربازو سره شهید شوی دی او 8 نفر زخمیان لري.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. افغان ځواکونه د کندهار په پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژنې ادعا کوي. د 215 اتل قول اردو مطبوعاتي مسؤول خواجه یحیی علوی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پرون په دې 2 ولسوالیو کې د هوایي اول عملیاتو پر مهال همداراز 14 طالبان ټپیان شوي دي. ښاغلی علوی په عملیاتو کې د یو شمېر ماینونو د شنډولو خبر هم ورکوي.
په میوند او ارغنداب ولسوالیو کې طالب ترهګر د ملکی او نظامی کسانو د مرجوب لري. په مخه دیالس کړی ماینونه خښ کړي وو چې د ملي اردو ځواکونو د انجینري ټیم لخوا کش او شن شول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. پرون ناوخته د افغانستان د وضع په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنو په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې د مارچ په 2 په ننګرهار کې د دریو ښځینه خبریالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بلل شوې. په اعلامیه کې له افغانستان سره د اروپا د پارلمان د اړیکو د ډلې د مشر پیټراس اوستریویچوس په حواله راغلی دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده چې په سیستماتیک تاوتریخوالي کې هغه کسان په نښه کېږي چې په یوه آزاده او پرانیستې ټولنه کې فعال دي او د بیان د ازادۍ د یقیني کولو لپاره کار کوي. لازده رادیو خبرونه اوري. روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چانجای سیمه په نښه کړي دي. ترکی رسنۍ او په لندن کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله خبر ورکوي چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې پرون د مارچ په 15 د سوریې ساحل ته نږدې له یوې روسي بیړۍ لږ تر لږه 3 توغندي د جرابلس ښارګوټي ته نږدې د تیلو د پلور او چانځای پر لور ویشتل شوي دي. د ښارګوټۍ د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. بلخوا د سوریې حکومتي ځواکونو الباب ښار ته نږدې سیمې په نښه کړي دي. ویل کېږي په دې سیمو کې هغه وسلوال میشت دي چې د سوریې له حکومت سره جګړه کوي او ترکیه یې ملاتړ کوي. د ترکیې انادولو خبری آژانس خبر ورکړی چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. د بیلاروس چارواکو په دې هیواد کې د بشري حقونو د یو منلي سازمان پر ضد جنایي تحقیقات پیل کړي او د دې مؤسسې یو شمېر غړي یې نیولې دي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو ټولنې پرون جمعه وویل د تحقیقاتو کمیټې تور لګولی چې دا مؤسسه له اعتراض کوونکو سره چې عمومي نظم ګډوډوي مالی مرسته کوي. د دې مؤسسې 4 تنه فعالان هم نیول شوي دي. په بیلاروس کې له اګوست میاشتې راهیسې چې د ولسمشرۍ انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکا د 6 دورې په مخه پکې بریالی وبلل شو، تقریبا هر ورځ اعتراضونه کیږي. ویاسنا له هغو خپلواکو ټولنو څخه ده چې په بیلاروس کې د تشدد د زرګونه کسانو د نیولو او د سیاسي زندانیانو پیښې څاري. وروستی خبر دا چې البانیا د دوهم نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو د چارو پریکړه کړې. د بالکان دغه هیواد غواړي چې په دې ډول د ګرځندوی صنعت پراخ کړي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون جمعه په یو بیان کې وویل چې هوایی ډګرونه کارونه پیدا کوي او د پرمختګ سبب کیږي. د هوایی ډګر د البانیا په جنوب لویدیځ کې په ولوري ښارګوټي کې ودانیږي. پر دې هوایی ډګر به $115 میلیون لګښت راځي او له جوړېدو سره به یې خلکو ته د البانیا په زړه پورې ادریاتیک سمندرغاړو ته تګ اسانه شي. البانیا اوس مهال یوازې یو نړیوال هوایی ډګر لري چې پلازمینې تیرانا ته نږدې پروت دی.
ازادي رادیو ته واژیست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وی واک په یوازې د ټاکنو له لارې انتخاب سوي کس ته سپاري. دوی ویل چې د واک پر لیږد به هیڅ ډول معامله ونه سي.
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است.
په کابل کې دیوران کرش د تیرما د پروتو قبایلو پلسګون مشران راغونډیږي او د سولې پر موضوع بحث کوي. په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان د کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چمتو دی چې د انتخاباتو د نیټې او د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه بحث ته کښېني. نوموړي یو بیا د ټاکنو له لارې د واک پر لیږد ټینګار وکړ او ویې ویل چې د واک په لیږد کې به هیڅ ډول معامله ونه سي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې یوه امریکایي ډیپلومات ویلي چې افغان حکومت ته یې یوه طرحه سپارلې که ومنل سي افغان لوری ډېر ژر اوربند او سیاسي حل لارې ته رسیږي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري افغان حکومت د نوي طرحې له سپارلو وروسته محمد اشرف غني وویل چې د انتخاباتو له لارې پرته د واک د لیږد پر سر هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی. ښاغلی غني چې نن یې د ملي شورا د ولسمې دورې د دریم تقنیني کال پرانیست غونډې ته وینا کوله وویل چې د سولې راتګ ته چې ملي یووالی پکې نغښتی وي هر ډول فداکاري ته حاضر دی. نوموړي وویل
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامل است. ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سنگ‌تاثری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.
د ښاغلی غني په خبره هغه کسان چې د واک لپاره وي او بلې دروازې ته ځي ورته سپارښتنه کوي چې واک په افغانستان کې یوه دروازه او یوه کیله لري. هغه دروازه افغانانو په لاس کې ده چې رایه دي. محمد اشرف غني وویل هیڅوک نشي کولی هغه بنسټونه چې موجودیت یې په اساسي قانون کې یادونه سوې ده په اړه تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی و چې د افغان ولسمشر سربیره یې له ځینو مطرحو افغان سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې کړې او دا مهال د ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې ده. د دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي و چې ښاغلي خلیلزاد کابل ته په سفر کې افغان حکومت داسې طرحه سپارلې که ومنل سي له مخې به یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د بانفوذو هیوادونو د حکومتي چارواکو او له حکومته بهر سیاسي مشرانو په ګډون په لوړه کچه یوه ناسته جوړه سي چې د لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي. وایي چې د دوهې روانې خبرې امریکا ته مهمې دي خو امریکا غواړي چې افغان لوري ډېر ژر اوربند او سیاسي حل ته ورسیږي. محمد اشرف غني نن وویل هر بنسټ کولی شي خپل خیال او خوب کاغذ ولیکي د افغانستان د حل لپاره یوه لاره توصیه کړي. دغه کاغذونه په تېر کې لیکل سوي دي اوس به هم ولیکل سي او په راتلونکي کې هم ولیکل سي. خو د افغانانو یوازینۍ وثیقه چې اساسي قانون ده بل وثیقې ته اړتیا نه لري. محمد اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمه دورې دریم تخنیک کال افتتاح وکړله او ملي شورا په ځانګړې توګه ولسی جرګه به نن وروسته یا سبا بله ورځ د خپل اداري پلاوي د ټاکلو لپاره په خپلو کې انتخابات کې ترڅو راتلونکي تخنیک کال ته چمتووالی ونیسي. بله
ډیر مننه د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې مو ووردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د نیټه او د ترسره کېدو په اړه بحث ته چمتو دي. شغلی غنی ور بیا د انتخاباتو لالارې د واک پر لیږد ټینګار وکړه. وی ویل چې د واک لیږد به په هیڅ ډول له معاملې سره مخامخ نه سي. دا څرګندونې داسې وخت کې چې یو امریکایي ډیپلومات تیره اونۍ ویلي چې افغان حکومت یو طرح سپارلی که ومنل سي افغان لوری به ډیر ژر اوربند او سیاسي حل لارې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:01:30 دي. په کابل کې ډیورند کرښې ته څیرمه د پرتو قبایلو په لسګونو مشران راغونډیږي او د سولې پر موضوع بحث کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په نوښت دغه کنفرانس سبا پیلیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریالي په راپور کې.
سبا په کابل کې د امن او ثبات کنفرانس پیلیږي. د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د یک شنبه په ورځ د امن او ثبات کنفرانس د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سیاسونو او اغیزمنو څیرو په ګډون پیلیږي چې د دوشنبه په ورځ هم دوام پیدا کړي. د دې وزارت د وزیر رئیس دفتر مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په دې دوه ورځني کنفرانس کې له کوزو پښتونخوا او بلوچستان څخه هم سیاسي، فرهنګي او ولسي څیرو محمد بلور، سردار حسین باباک، جمیله ګیلانی، اکبر روسی، لادیا یوسفزی، افضل خاموش، شکیل وحید الله او فاطمه فراز ګډون کړی دی. دا ښاغلی لحاظ په خبره په دې دوځنی کانفرنس کې به د افغان سولې فرصتونو او پر وړاندې پرتو ستونزو په اړه بحث نه وشي. ویل کېږي په دې کانفرنس کې د ګډون په موخه به تر سبا یو شمېر نور مېلمانه هم کابل ته راورسېږي. دا په داسې حال کې ده چې کابل کې د امن او ثبات کانفرنس پیلېږي چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې ورو شوې دي. له دې وړاندې هم د کوزو پښتونخوا یو شمېر سیاسي مشرانو د افغان سولې په اړه بېلابېلو کانفرنسونو کې ګډون کړی دی. بلې
ډیر مننه د ازادي راډیو د خبريالي په راپور کې مو ووردل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په نوښت سبا په کابل کې کانفرنس پیلېږي. په دې کانفرنس کې د ډیورند کرښې ته څیرمه د پرتو قبایلو په لسګونو مشران د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر موضوع بحث کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو پلاوی ته دند سپارلی چې د هلمند د حجاره او نجاره فابریکې اقتصادي وضعیت لنګ دی وسیړي. د دغه وزارت ویان فواد احمدینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه د دغه فابریکې د ستونزو د هواري لپاره په یوې فوق العاده ناسته کې وشوه. نوموړي ویل چې یاد ناسته د صنعت او سوداګرۍ وزارت، مالیه وزارت، اقتصاد وزارتونو استازیو ته دند وسپارل شوه سو د هلمند د حجاره او نجاره فابریکې مالی ستونزې او عواید وسیړي. ټاکل شوی چې د پلاوی د سیړنو نتیجه د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې شي. د هلمند د حجاره او نجاره کارخونه د قیمتي ډبرو، مرمر، رخام او د لرګیو نه د جوړ شوي وسایلو د دولت په برخه کې فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې د موادو له کمښت او اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د منځنۍ اسیا هیوادونو لومړنۍ سوداګریزه محموله د غلام خان بندر له لارې کراچۍ ته روانه شوه. د خوست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې له تاجکستان څخه خوست ته د دغې لومړنۍ ترانزیټي محمولې تر رسیدو وروسته د غلام خان بندر له لارې کراچۍ ته ولېږدول شوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې غلام خان بندر له پاکستان سره د نورو ټولو بندرونو په پرتله د سوداګرو او ترانزیټي توکو له پلوه ارزانه او لنډه لاره ده. سرچینه زیاتوي غلام خان لاره دا مهال د ترانزیټي توکو پر مخ خلاصه ده او هر ورځ پرې ترانزیټي توکي تیریږي چې د سوداګرو او عامه خلکو لپاره یې اسانتیا رامنځته کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغاني په یو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او وی افغاني 50 پوله، یو یورو 29 افغاني 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 16 افغاني 17 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 17 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 40 پوله، زر هندي روپی 1.18 افغاني او زر پاکستاني روپی 3.43 افغاني.
د ازادي رادیو یو ساته غرمنی خبرونه اوري 12 بجې او 15 دقیقې د افغانستان مسایلو ته بیا ورګرځو. خو سیو نړیواله مسأله راخلو په داسل کې چې ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا پر ضد د واکسین لګولو بهیر روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. د محل په برازیل او څو اروپایي هیوادونو کې د کورونا وبا څپه په زور کې ده او لا هم دغه وایرس په ګڼو هیوادونو کې د خلکو روغتیا ته جدي ګواښ ګڼل کیږي. اجمل اند موضوع تعقیب کړي نور جزئیات راکوي.
داسې مهال چې ځینو هیوادونو کې د کرونا وبا پر ضد د واکسینو بهیر روان دی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي کووید 19 وایرس وبا لا پای ته نه ده رسیدلی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبرداری د مارچ په 15 داسې مهال ورکړ چې امریکا متحده ایالاتو کې د واکسینو پروسه روانه ده او تر اوسه تر 450 میلیونو څخه زیاتو امریکایانو لږ تر لږه د واکسینو یې وستن کړي. نږدې 28 میلیون امریکایانو چې د دې هیواد 8% وګړي جوړوي بیا د کووید 19 واکسینو دوره بشپړه کړې ده. په امریکا کې په کرونا د اخته کېدو نوې پیښې هم دروان میلادي کال د پایل په مقایسه کمې شوې دي او ښارونه ویلتونه د محدودیتونو د کمیدو په خوا روان دي. اقتصادي فشار او د روغتیايي وضعیت ښه کېدل د هغو په وړاندې د دلیل په توګه یادول کېږي چې وایي د تدابیرو نرمول تر وخت مخکې دي. په نیویارک کې د سینما تیاترونه نیمه پرانستل کیږي. کالیفورنیا هم په آزاد هوا کې د یو لړ فعالیتونو د بیرته پرانستي خبر ورکړی، لکه د ډیزنی لند چې یو تفریحي پارک دی د اپریل لومړی پرانستل کیږي. نور ایالتونه محدودیتونه کم کړي. د تگزاس او میسیسیپی په څیر ایالتونه بیا غواړي په بشپړ توګه محدودیتونه لري کړي. په اصل کې چې نړۍ د وایرس په وړاندې د واکسینو په سیالۍ بوخته ده، په برازیل، د اروپا په ځینو هیوادونو او نور نړۍ کې لا هم د کرونا وبا په شور او زور روانه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو چارو یو مشر څېړونکي مایک ریان خبرداري ورکړي چې د کرونا وبا پای ته رسیدل لا وخت مخکې دي او تر اوسه پورې لا د وبا پای ته نه رسیدلې. په دې لړ کې برازیل دا اونۍ په کرونا د اخته کېدو او تری دمړینې تر ټولو لوړې پیښې ثبت کړې دي. همدارنګا په اروپا کې دغه د برتانیې بڼې چې ورته وایي دی کرونا وایرس دی په پرتګال، پولند، یونان، فرانسې کې لمن پراخه کړې ده او ګواښونه یې زیات کړي دي. د چک جمهوریت بیا دومره د وایرس تر زور او څپې لاندې دی چې له جرمنی، سویس او پولند نه وخت دي چې لسکونه د کرونا یا په کووید 19 اخته ناروغان دي چې د دوی په روغتونونو کې ځای نشته او شدید ناروغان دي د دوی روغتونونو ته انتقال کړل شي او له دې هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. سربیا هم تازه په هغه کاروبارونو چې ډیر ضروري نه دي بندیز لګولی دی. په ایټالیا کې هم چارواکو یو لړ بندیزونه خپل کړي دي او دغلته هم د کرونا دغه نوې بڼې د خبرېدو په حال کې لیدل کېږي.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. خو اوس باز ما همکار راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنی او تبصرې خبرې کړي.
هشت صبح رسپانی لیکلی د بین الافغانی مذاکراتو لدری دو او په دغه پروسی له غنو ستونزو وروسته امریکایانو د سولې بهیر لپاره نوې تګلارې غوړه کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلی چې دغه طرحه د خلیزات لوري له ولسمشر غنی عبد الله حامد کرزی یو شمیر ګوندونو له مشرانو او سیاسي سیرو سره شریکه شوې ده. رسپانی دغه شان لیکلی چې خلیزات دوه ته د سفر پر مهال دغه طرحه له طالبانو سره هم شریکه کړې ده. سر مقاله لیکونکي لیکلی چې افغان حکومت حتی د امریکا نوی طرحه کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامل ده. رسپانی چنګار کړی دا چې سولې ته د رسیدو لپاره له کوم فرمول څخه کار اخیستل کیږي مهم نه دی، بلکې مهمه مسله دا ده چې دغه هیواد کې بنسټیزه سوله راشي او جګړه ودرېږي. د هش د صبح د معلوماتو پر بنسټ په دې اړه پریکړه به تر مې میاشتې وړاندې په ترکیه کې وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې نوې طرحې ته اشاره کړې، لیکلې دا طرحه لس مخیزه ده او په دې طرحه کې چې په انګلیسي ژبه ترتیب شوې د افغانستان د سولې انتقالي حکومت تر نامه لاندې د سو غوراوي وړاندوینه شوې او اسلامي فقهي شورا جوړېدل، د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون رامنځته کېدل، په ملي شورا کې د طالبانو د ځینو غړیو ورشریکول او د ولسمشر تر څنګ لومړی وزیر ته د نوې طرحې نور جزئیات ګڼل شوې دي. د لیکوال په وینا ټاکل شوې چې په ترکیه کې د بن کانفرنس ته ورته د بلې لوی غونډې راغوښتل کېدل د ګونګوسی ډېرې کړې چې د قطر بین الافغاني خبرې ناکامه دي او ښایي ځای د ترکیې راتلونکې غونډه ونیسي. لیکوال ټینګار کړی که امریکا د کوم بل نظام او یا حکومت لپاره په ډېر شدت سره هڅې کوي نو بیا هم پایله نه ورکوي، ځکه په وینا یې چې په مشارکتي نظام کې هغه کړی بیا هم واک ته رسیږي چې په تیرو څلورو لسیزو کې پر ولس حاکمیت کړی او یا یې په زوره د واک او قدرت ترلاسه کولو لپاره جګړې کړې دي. د لیکوال پان په اصل کې لازمه ده چې په افغانستان کې د تبل شوي جګړې د درولو لپاره نړیواله ټولنه په جدي توګه لاس په کار شي او په شدت سره دا جګړه بنده کړي. او اطلاعاتو روز ورځپاڼې د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نامنیو زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې ورځ تر بلې په دغه ښار او ولسوالیو کې امنیتي پیښې مخ په زیاتېدو دي چې دا حالت د زغم وړ نه دی. په سرمقاله کې په دغه ښار او ولسوالیو کې د وروستیو امنیتي پیښو د زیاتوالي لامل په امنیتي ادارو کې د نامسلکي کسان نو ګمارنه، د پولیسو د تشکیل کموالی او د امنیتي پیښو په مخنیوي کې د ولایتي او نور اړوندو امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي یاده شوې ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سټ لاري باوري ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ آدرس دی. د ویب سټ د سره موضوع مو دغه شی بدل چې اته محمد نور ویلي د امریکا نوی طرحه ش ارزوي او ځکه چې د پوینا شل کلنه لاستراوړنه په دې طرحه کې خوندې ده. بل موضوع دا چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د او زړورو افغار ان میرمنو د پاره د امریکا پریکړه ستایل ده چې دوی ته د زړورتیا د جایزې د ورکولو پریکړه سوي ده. د داسې مور له حاله مو خبرو چې یو زوی په ملي پولیسو کې او بل د اسلامي دولت ډلې دایش په ملاتړ په جګړه کې وژل سوی ده. دغه میرمنه په لوښن میږي چې زموږ خبريال ته د زړه حال ویلې ده.
دا د هغه مور سلګی دی چې د چا دو زامن پر روان جنگ کې وژل شوی. کریم الله په ملي پولیسو کې دنده تر سره کوله چې شپږ کال وړاندې چپی درې ولسوالۍ کې د مین چاودنه کې وژل شو او رحمان الله یو کال وړاندې بیا د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ملاتړ مانوګي ولسوالۍ په عمر کې طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی چې مور د مړي لیدو ارمانجنه ده. پلوشه پنځو سکاله عمر لري. د مانوګي ولسوالۍ د کندګل اړوند د کڅې کلی د غره په څنډه کې لتیګو او خټو جوړ کور کې وسیږي. دلته په خاورینه برنده کې په پلاستیکی سترنجي ناشته ده. د خپل زامنو په یاد اوخ کې تویوي د پلوشي په خبره چې د زامنو غمونو په بیلابیلو ناروغیو اخته کړی ده. پلوشه وای دواړه زامنې په ډېرې خواري لوی کړي وو خو جګړې ترې واخستل او دوی چې کوم ارمانونه ورپورې تړلی وو هغه هم ټول د ځوانو زامنو سره یو ځای خاورو لاندې شول.
مونږ خو به داسې په ارمان کې دردولې خو یې خو نور هم زموږ بچي دي، نور هم د بل ځای خو نه دي، یو افغانستان دی درې مونږ لرال.
کریم الله او رحمان الله د یوې مور بچي وو خو روانو جګړو سره جلا کړل. د جلا بیرغونو سیوري لاندې د جلا شوارونو پلي کولو او د بیلو هدفونو ترلاسه کولو د پاره لارې او سنگرونه سره جدا شول. دوی دواړه په همدې سنگرونو کې وژل شول خو غم او درد یو کور یو مور او یو پلار ګالي او د دواړو په وژنه په همدې یو کور کې اوخ کې تویږي
چې خواري مې وکړه چې شلا زه ودر دې زم د ذلیل شوم به واسه سخت را منې تیر
خلا په لوشي ته د کریم الله او رحمان الله دوه کونډي او څلور یتیمان پاتې دي د رحمان الله اتمیشتنی لوري پغی کی نیولې ده وای د سولې غوښتون کی دي او نه غواړي چې نور کورنۍ د دوی په برخلیک اخته شي
سولې وشي د تومنه چې د ازمنګ بچی دي ټول زمنګړه دردېږي او په دردې دلم ده دردېږي ما سولې غواړو امن غواړو افغانستان د ملکم ده د چورانې مخ په خپل خپای
د پلوشي د کورنۍ په سیر په هیواد کې زرګونه کورنۍ شته چې جنگ ورته مالی او ځاني زیانونه اړولي د ګټي وټي سرونه تری خستې دي ځوان زامنی ورته په خپل وینو کې لټ پټ راوړي بورو میاندو کونډو میرمنو او یتیمو ماشومانو یې یوازې جسدونو ته په چغو چغو ژړلي د بې وسۍ او بې کسۍ اوښکې توی کړې دي پلوشا او کورنۍ یې په داسې حال کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون یو کال پوره شو او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو هم میاشتې وشوې افغانانو هیله درلوده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې او بین الافغاني خبرو سره به په هیواد کې د جګړې سنګرونه ساړه شي خو د جنگ کمیدو پر ځای جګړه او افغان وژنه زیاته شوي او لا هم دواړه خواوې یو بل ته تازه جګړو ته د چمتووالي او میدان ګټلو ګواښونه کوي
په کونړ کې مو د یوې مور دردېدلې مور د زړه پر حال راپور واورید چې یو زوی یې په ملي پولیسو کې او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ په جګړه کې وژل سوی دی څلور میاشتې مخکې پر کابل پوهنتون حمله وسوه چې د شپاړسو محصلانو په ګډون 22 کسان پکې ووژل سول او 40 تنه نور ټپیان سول
پر کابل پوهنتون د بریت یو شمیر کورنۍ که څه هم پر حکومت نیوکه کوي چې پر دې پوهنتون د شوي بریت قضیه په ځنډ مخکې وړي خو د پیښې د عاملانو لپاره بیا علني اعدام غواړي د دغو قربانیانو له ډلې یو هم یو ویشکلن محمد راهد دی چې د روان کال د لړم په 12 نیټه پر کابل پوهنتون د بریت په پایله کې له خپلو 12 تنو نورو ټولګیوالو سره ووژل شو د وژل شویو شپاړس تنه یې د ادارې او عامه پالیسۍ د محصلانو له ډلې وه د محمد راهد مور وحیدې شیرزاد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زوی له وژل کېدو وروسته یې د حکومت پریکړې ته په تمه ده خو حکومت تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی باید پام محضر کې له کومې دروازې چې پوهنتون ته حملې لپاره تللی وو هماغلته دم شوی وای خو په خوشنۍ سره چې اوس هم د څو میاشتو په تیرېدو سره لا هم حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی دا یوازې د راهد مور نه ده چې د خپل یویشکلن زوی د قاتلانو د اعدام غوښتنه کوي بلکې نصرت الله ترنک چې د کابل پوهنتون د عامه ادارې محصل دی وایي دغه کسان باید په عام محضر کې اعدام شي هغه چې د کابل د پوهنتون په پیښه کې سخت ټپی شوی وای خپل هدف او هوډ څخه پشان نه دی شوی او زده کړو ته به دوام ورکړي
کوم کسان چې په دې حادثه کې عاملین پیژندل شوی دی له دولت نه غوښتنه ده داسې له هغوی سره د قانوني او جدي برخورد وکړي چا چې زموږ د ملګریو او دوستانو ټولګیوالو ژوندونه اخیستي دي زموږ ژوندوی نه نیمه کړي دي له هغوی د همداسې ژوندونه واخیست په ټوله کې چا چې په موږ بېرحمي کړې ده په هغوی د همداسې بېرحمي اوسي که څه هم دا چاره د قربانیانو او شهیدانو کورنیو ته بیرته خپل تللي بچیان نشي راګرځولی خو زما په فکر تر یو حده به هغه درد او غم چې لیدلی تسکین کړي
پر کابل پوهنتون د بریت عاملانو ته د استناف یوې محکمې هم د اعدام سزا اورولې ده د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید شوی د کابل پوهنتون د تروریستي حملې عامل او طراح عادل چې په آرش او تلحه مشهور و مخکې اړوندې ابتدایي محکمې په اعدام محکوم کړی و د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ دا دوسیه به تر دې وروسته سترې محکمې ته ولیږل شي او د سترې محکمې له پریکړې وروسته د توشي لپاره ولسمشر ته وړاندې شي د سترې محکمې ویان همداراز وایي استناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی په کابل پوهنتون کې د حملې پړا داعش ډلې منلې وه خو افغان حکومت طالبان پر دې برید پړه وبلل خو طالبان دا تور رد کړی دی
جنگ دی ولکس سولخه
سوله او ملی یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دې اوسط خبرونه کې د خبرو سو راپورونو او مطالبو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای چې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونې په دوی منیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې دغه اونیز پروګرام پیل سي، له احمد تکل نه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اوري.